یک ساعته.
ډیره زیاته مننه سحر لیوال دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره کې د افغانستان په خاوره کې کوم ډول پوځي فعالیتونه ترسره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تورستانو پر لیست او د تورستي ګواښونو پر وړاندې کار وکړي. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه. په هند کې د افغانستان سفیر وی پاکستان ته پکار ده چې د تروریزم پر ضد جدي او رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حرارې کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د سوریې د النصر جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه ده دوه مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای دې په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. عبدالی له هندي ورځپاڼې اے این آی سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. عبدالی زیاتوي کله چې د تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي، نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخه چلند ونه کړي. راپورونه ښیي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او بیا وژلو تور ونیول شو. نوموړي دا کړی دی چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغو صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود. خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلی چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلن و. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي صلاحکار و. نوموړي د تیر کال د اکتوبر په 14مه تیری جنسي وروسته وشل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په نامه جرمني ته رسېدلی و. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړي دي چې دوی ګټلې دي، یوه بایللې ده. افغانستان له زمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټوله 15 ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي، خو که چیرته زمبابوې افغان لوبډله ماته کړه د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي او 15مه لوبه به بیا ټاکونکي یا فاینل وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي. د مستورا پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو د مخه دا څرګندونه وکړي او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among the zangdio plavio srabahas wakr che osi waqt ra rasidale de zan po hegam da ba de we rikhtuni mafiqi la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bayt pal shi zaka urban shwe de aw do ham osi aw fursat barabar shwe che bayt gata tri waqhistal shi. د سوریه د سوری خبرې تر لسمیاشتنی زند وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماټان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنځمه پر د سوریې د انصر جبهه د سوریې د انصر جبهه وسلواله ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت وی دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکای چارواکو په وینا صالح خلیل د انصر جبهه دریم درجه قومندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سره او د سوریې د ادور سیمه مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت وی دا دواړه د انصر جبهې خونړي وسلواله ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلواله ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالی سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلی دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندۍ له امله مړه شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کیدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییزه ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه ورنه کړې چې په افغانستان کې پوځي فعالیت وکړي.
د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو لپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د روان خبرونه پترس کې دا هم اوري چې د لخکرګاه د دریمه حوزې اوسیدونکو لنه امنیو سخت شکایت لري.
دغه دیوال د برنجي به ګورو که د مرمه تر وته دی ګور هغه ته نو کایم چې ته خاطر سو غاری به تخپلوي.
او د عراق په زوای د داعش ډلې څخه د موصل خار هوایی ډګر نیولې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع په خپله وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه راپورونه رد کړي وو چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه غزمې کوي. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپل جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې په اړه راپورونه خپاره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپل وی پاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې غزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی وو، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅ چاته د منطقي هوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه شته، او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چیزه تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین گو کیانګ هم په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د نننې د چین د پوځي وسایتو د غزمې خبره رد کړې و، خو هغه ویلي و چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. شغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکاري د که په چوکاټ کې تر سره کیږي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې کوم ځنګړي هواد سره دی پر پوله ګټ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنشوي د سیمې ټول هغه ودونه چې له تروریزم څخه ځانمنسوي او یا خطر احساسوي په خپل هوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي ده خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغیر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو سی په منطقه کې قرار لري تخسی او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري زیدي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختګ او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنۍ لمن د هغې واد د سینکیانګ ایالتونه غزيږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نسی. سینکیانګ د چین هغه نامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مووردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت تر سره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې له اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبری ناشته ته ویل چې په دې برخه کې یو دریمګړی هیواد باید د افغانستان او پاکستان اقدامات وڅاري. د چارو پوهانوی دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د همکاریو پیلاموي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل یو دریم هیواد ته هم ضرورت شته چې په دې برخه کې د دواړو حکومتونو اقدامات وسهري.
افغانستان آماده است با جانب پاکستان مشترکن.
دو بیل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه پر لیستونو او د دواړو لورو په اندېښنو مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هېواد د دواړو لورو اجرات وساري.
دو کشور نظارت نماید.
خاغلی مستغنی ټینګار وکړ چې که د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی ادامه ومومي، افغان حکومت به په تروریستانو او د هغوی پر ملاتړو د ملګرو ملتو د سازمان له لارې د بندیزونو د لګولو هڅې وکړي. درې ورځې مخکې افغان حکومت د 22 تروریستي مرکزونو او د حقانی د شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 15 مشرانو لیست پاکستان ته وسپاره. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. ښاغلي مستغني هیله وښوده چې پاکستان ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي او سربیره پر دې د تورخم دروازه هم تړلې ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي دغه اقدامات کیدای شي چې له تروریزم سره د مبارزې په لاره کې د دواړو لورو د همکاریو پیل ووسي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا د تروریزم پر ضد د هغه معضلې چې زموږ پاکستان ترمنځ دي کیدای شي چې ښه پیل وي که دا پروسه پیل شي په رښتینی ډول، هغه اشخاص چې د دواړو ته د تشویش وړ دي یو بل ته وسپاري او امریکا متحده ایالات د دې پروسې نظارت وکړي، د فکر کوم یو ښه پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډېر ځله پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ او تمویلولو تورن کړی چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند د مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو شکایت کوي. ومیاشتې کېږي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی چې د جنګ دواړه غاړې یو پر بل فیروي او په ملکی کورونو لګیږي. تفصیل د محمد الیاس دای په رپورت کې ورو.
د چنجر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هم وی ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنګرونو بدل شوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د دې انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. د درېمې امنیتي او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکی حاجي نعمت الله دلته د روان وضعیت په اړه داسې کیسه کوي:
سار د خواڅخه یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لا نسته باندې، او د مازدیګر د لمنځو وروسته هر سړی خپل تر کوره کده یو څوک کوره محدود چې دلته پاتې دي هغه خپل تر کوره ځان رسوي. بالا چکه غار جوړ کړی دی کې یو موزه جوړه کړې ده که یو زیرخانه لري، بس په هغه کې پټ دی. نورګر د شپه دلته جنګ جریان لري، دغه طرفګر د طالبان دي تا د هوت سرایو شابه دغه ولو سرایو کې عسکر ناست، نور داسلار بند ده.
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دوکانونه تړلې دي او د خال خال ډزو پرته خورا خاموشي خپره ده. د دغه حوزې اوسیدونکي د جنګ د دواړو غاړو لخوا د پیر کېدونکو او سړو مرمیو څخه شکایت کوي. سلطانه چې د ناامنیو او جګړو له امله د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي حوزې بولان ته راکډه شوې ده وایي د سړو مرمیو له امله د کور دوه ماشومان سخت ټپیان شوي دي او د مرمیو له ویرې تمام ورځ په خونو کې تیروي.
همدې چې مرمۍ نه راځي وروره، داسې مرمۍ د سره کې ممسلي په سره په دغه کې په دیوالو کې دغه دیوال دی د برنجې بې ګروغه د مرمۍ تر وتلې د ګوره هغه ته نو کایمه چې ته خاطر ست دوه به تخپل وي دا اگر دغه د غسکرم و چې پرده ازیده کوچنیان و بیس و دغه د کور مخته ناس او د خو مرمۍ راغله د یو په سر کې ووم شتل تر دې خو ووتل د دابل په نس کې ووم شتل انجلی و د ستو کالو انجلی ته دالک ته درو کالو دغه انجلی ته په دغه نس کې چې ووم شتل نو نیم سات ما ځکه دا مې چنسته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډیر مرسته را سره وکړه شیرا سره وکړه کوچنیان مې شکر دی و جوړ دی را وتلې دي
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات تر سره سوی دي چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل شوي د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي دی خبرو عوامه پوهاوي ته ترجیح ورکوي کارمان وایي د وسلوالو سره د دې خبرې روانې دي او نتیجه یې هم ورکړې ده
دغه جنگ چې سوړ دی تصادفي نه دی سوړ سوی دا هر څه چې دلته په اصطلاح باندې د هغه فشار د حالت راوتي دي دا د دغه هلو ځلو نتیجه ده چې دغه هلو ځلو رنګ راوړی دي او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانګ دغه بهترینه وسیله ده د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل دغه خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پارت پارت په دې قانع کوم یا به ما قانع کړي
د لشکرګاه له منځه هم هره شیبه د لویو لویو توپونو پیرونه کېږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې د سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي کتونکي وایي د ورځې په تیرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان هوایی ځواکونه به تر 2000 میلادي کال خود کفا شي خاغلی غنی د پنځشنبه پر شپه کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې ویل چې یو پلان یې ترتیب کړی او کوشش کیږي چې د وسلوالو ځواکونو تلفات لک تر لګه راټیټ کړی شي خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې د حکومت د مشرانو ژمنې د باور وړ نه دي سباون کاکړ په رپورټ لري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څلور کلن پلان ترتیب شوی چې له مخې به افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې خودکفا او تلفات به هم ډیر کم شي ښاغلی غنی د پنځم به پورز په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 300 افسرانو د فراغت په مراسم کې وویل چې د وسلوالو ځواکونو پر پیاوړتیا تمرکز لري او د دغه ځواکونو پیاوړتیا د حکومت په لومړیتوبونه کې ده
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کاله به له هر پلوه بشپړ شي
تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شي
شغلی غنی زیاته کړه په داسې حال کې چې په تیر دوو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وضعیت مبهم وو خو د هغه په خبره د وسلوال مخالفینو سره مبارزه په ښه ډول پر مخ وړې ده د امنیت د ټینګښت او د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو مسؤلیت په 2014 میلادي کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو د افغان چارواکو په خبره تر هغه وروسته افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې وسلوال مخالفین ته درانه تلفات واړوي خو دوی تاییدوي چې ستونزې او ګواښونه اوس هم موجود دي په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعال الوتکې لري او د امریکا متحده ایالاتو او هند هم په تیر میلادي کال کې 4 نور جنگي الوتکې ورکړې د اداري فساد شتون پر رهبری کې ضعف د پوځي تجهیزاتو کموالی او داسې نور د پوځي کارپوهان په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ستونزې دي پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل هغه الوتکې چې اوس مهال د افغان هوایي ځواکونو په واک کې دي ټیټه پوځي وړتیا لري د وای باور نه لري چې په دروي کلونو کې به افغان هوایي ځواک خودکفایي ته ورسیږي
د غالوتکه چې وسی مونږ لرو او وایو چې خودکفا کیږو یو خیال دی د غالوتکه چې وسی لرو ورتیا نه لري مونږ باور نه لرو چې زمونږ هوایی ځواک دی د سیمه په کچه شی او له هواد څخه دی دفاع وکړي
د شغلی مرخیل په خبره د حکومت مشران تل ژمنی کوي، خود د په خبره پر دغه ژمنو عمل نه دی شوی. هغه وایي کله چې ولسمشر کندوز سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په یو میاشت کې به وسلوال طالبان په یاد ولایت کې وځپي، خو اوس هم د شغلی مرخیل په خبره د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري. نوموړي زیاته کړه اجرایه رئیس هم څه موده وړاندې هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنه وکړه، خو دی وایي چې په هغه ولایت کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو او د بیان د ازادي مدافع ډلې وای د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې د بیان ازادي او رسنۍ له سختو ننګونو او خندونو سره مخ دي، خو ځینو حکومتونو په دې ورستیو کې لږ څه اسانته وي براوړې دي. په دې ډله کې بیا یوازې په ازبکستان کې د رهبرۍ تر نوي کېدو وروسته یو څه هیلې رامنځته شوې دي. رسنۍ اوس یو څه اندازه ازادي ترلاسه کړې چې کولی شي په ځینو ټولنیزو او اقتصادي مسایلو انتقادونه مطرح کړي. سفیو لاستنگزی په دیړه ریپورت لري.
په ازبکستان کې چې ولسمشری تازه د شوکت میرزیایف په غاړه شوې د پانګونې اقتصادي پرمختګ او رسنیو په وړاندې ځینې په ګوتو شمار اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په دوره کې د بیان د ازادۍ تر ټولو زیات ځپونکی هیواد بلل کېده. د ازادۍ راډیو د ازبکي څنګ خبريال سراج الدین وایي د شوکت میرزیایف په دوره کې د بیان ازادۍ وضعیت ښه شوې ده.
امروز رسانه‌های مطبوعاتي ازبکستان په خصوص رسانه‌های دیجیتال یعنی انټرنیټي
اوس وخت په ازبکستان کې رسنۍ په خاصه توګه دیجیتال رسنۍ ټولنیز او اقتصادي مسایل په آزاد او واضح توګه بیانولای شي، خو سیاسي مسایل، سیاسي بندیان او بشري حقوقو برخو باندې لا هم خبرې نشي کولای.
حقوق بشر مطرح نه میکنند.
سراج الدین که څه هم د میرزیایف دوره لکسخه بولی، خو د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف دوره د خبرلانو او بیان ازادۍ لپاره یو غلي کوونکی او ځپونکی دوره یادوي. د ازبکستان حکومت په دې ستو کې ځینی هغه خبرې اعلان خوش کړل چې د اسلام کریموف په دوره کې بندیان شوی وو. د اریکیا آزادۍ ورځپاڼې مدیر مسول محمد بیگ جان چې 13 کاله بندي وو، تیر چهارشنبه خلاص شو. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې د بند موده بشپړه شو او له زندانه خوشې شو. محمد بیگ د یو نړیوال خبریال په توګه د بند تر ټولو زیاته موده تیره کړې او اوس 13 کاله عمر لري. تر دې وړاندې رستم عثمانوف هم چې یو سیاسي بندي و له زیاتې مودې بند وروسته تېر اونۍ خوشې کړای شو. سمندر قوقانوف له 30 کاله بند وروسته تېر نومبر خوشې شو، خو د ازبکستان په گاوند ترکمنستان کې لا هم حالت پخوانی دی. د ازادي راډیو د ترکمنستان د برخې خبریال خدای بردی الاشوف په دې وروستیو کې له زندانه خوشې شو. هغه په یو پلمه زندان ته لوېدلی و او 2.5 میاشتې پرې تېرې شوې. د ازادي راډیو د ترکمني څانګې مشر فاروخ یوسپوف وویل د خبریال الاشوف له خوشې کېدو هر کله وکړ، خو دا په دې معنی نه ده چې په ترکمنستان کې د بیان ازادي ښه شوې، بلکې په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته. هلته آزادې ورځپاڼې، ټلویزیوني شبکې او رسنۍ نشته. البته زموږ د خبریال او د هغه د مور خوشې کېدل یو مثبت ګام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو په تاسف سره چې هیڅ دلیل نه دی موجود چې ووایي په ترکمنستان کې د بیان ازادي موجوده ده. د ازادي راډیو خبریال خدای بردی د یو ډول تنباکو د استعمال په خاطر چې معمولي دي بندي شوی و. یوازې خدای بردین نه دی، د ازادي راډیو بل خبریال سفر محمد نفس کولوف اوس هم په زندان کې دی او تیر نومبر روفشان یاز محمدوف چې هغه هم ازادي راډیو ته کار کوو بند ته د اچولو ګواښ ورته شوی و. له دې ټولو سره سره د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت د خدای بردی له خوشې کېدو هرکلی وکړ او د نفس کولوف په بندي پاتې کېدو یې خپله ژوره اندېښنه وښوده. دی وایي د ترکمنستان حکومت اوس یو موقع لري چې د سفر محمد په خوشې کولو سره خپل هغه غیر عادلانه کمپاین ختم کړي چې د خپلواک ژورنالیزم پر ضد پیل کړی دی. ترکمنستان د بې پولي خبریالانو د سازمان لخوا د 180 هیوادونو ترمنځ 178 مقام لري، یعنې له دریو هغو هیوادونو دی چې د بیان ازادي تر ټولو زیاته پکې ځپل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د د ازادي رادیو د اکثرو اوریدونکو پیغامونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه لانجې په اړه دی. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل سیمه کې وایي طالبان د نور له جنګ لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د یوځای شي او د پاکستان خبرو باندې دی نه غولېږي. اصلا جهاد په پاکستان کې روان دی. شمسیا شهیدزی میدان وردګ څخه لیکي چې پاکستان چې په افغانستان تور لګوي چې د شاهباز قلندر په زیارت حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی اوس چې په تورخم بند دی نو په لاهور کې حمله څوک ترسره کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار څخه وایي پاکستانی عوام دې په دې پوه شي چې په پاکستان کې روانې چاودنې د همدې هیواد د استخباراتو لخوا د عوامو خلاف تنظیمیږي. او بصیر هلمن له کابله لیکي چې پاکستان باید د خپل ژمنې سره سم د افغانستان سره ټولې تړلې لارې پرانیزي. په عین حال کې قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې اشرف غنی باید افغان عسکرو ته امر وکړي چې د پاکستان د برید په مقابل کې ورته اقدام وکړي. د دې خبرونه نیمه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیسته. په هند کې د افغانستان سفیر وای هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. خو پاکستان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خپل دې په جدي او رښتینی ډول د تروریزم په خلاف مبارزه وکړي. راپور نوې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو غږ کړی چې د سولې له فرصت څخه استفاده وکړي او د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره په خپلو کې خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبه پر ورځ د سوریې د انسه جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. او د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. دوستانو د خپرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زه بدله هننځه یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی پخپرونه کې تاسو پوچو پړکم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستیو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یو ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پریږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردویو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دی چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډیریدو بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یوځای کیدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوای وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالی کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوئ
په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، هنانځی صاحب د میز ګډونوالو ته. ګران وروره، خبره دا ده چې د کم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره شوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1999 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دغه کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کاته، دغه ولسمشر ناستو او ټولو ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې ورځ داسې یو ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې ټول عمر د ځوانانو لپاره د کار لپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تر اوسه پورې ټول شعاري کارونه دي، تر اوسه پورې عملی جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال موږ په نیک فعال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کي یا نو د مخالفینو ډلو سره ورسره سي یا د نورو لاس پوڅي سي او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کی او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې راځي لاس سره یو کو، ملي وحدت سره جوړ کو. لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري، خو بیا هم د ځوانان دیم لاس سره یو کی او افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانانو څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې سیم هیوادونه نه لري. نادرتوب په دې کې ده چې دوی د تقریبا 65% او 70% البته د دې هیواد وګړي دي او دوی کولای شي چې د په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام شي. کچېری دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزاره شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغوی هم کولای شي چې دغه ځوانان مثبت لار تلاشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یوه ستونزه غټه داده چې هغوی هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوشش نه ورته کوي چې دوی په سالم یا په هغه لار باندې چې مثبتې لارې دي دوی ګټه دي، د هیواد په ګټه دي، دوی هغې ته تشویق یعنی ملي ګټو ته. متاسفانه دوی شخصي ګټې دغه ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي. هغه کړنې چې ځوانان ترسره کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو دپاره ګټورې وي، خو ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ مؤثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې، ماسټري پورې، تر دکترا پوری پی ایچ ڈی دا لري، د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې په لړیانو کې کار کوي یا د نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنی نه چې ځوان تر اخیره پورې باید سکرټر پاتې شي، ځوان باید تر اخیره پورې د نورو د پاره کارو کې، ځوان باید خپل واک سي د دې هیواد اداره په لاس کې واسطه
سي. مننه، بیا تاسو ترا کړم پاتون سیب. لکه څنګه چې دوستیار سیب هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي، داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یو ځای کیږي. عوامل په څه کې دي؟ ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېرې لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضع تر ځایه ښه ده راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خلته تحصیل زمینه برابر نه ده وته. هغه کله چې دا 18 کاله تحصیل کوي، هغه چې کله مراجعه کوي دولت ته، دولت بیخي تاویل نه اخلي. یو هغه نه مجبوری کیږي، نایل کیږي او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره ځای کیږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دی سره کوم دی سره وکړي چې دا خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. دا تاخر د یووالي کاروان پاستستوب چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې 300 ځوانان لاس کاله کیږي فارغ د پانتونو په شو نمرو باندې. ته اوس دانه پیدا کړې نه ده. یو ځوان د 75 وار ما امتحان ورکړی دی، 75 ځله ما امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نام چې زه دندې ته معرفي سم. یو بل ځوان بیرګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، 78 نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریر کې. او ورته ویل چې بل ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسو یو سیمینار هم و دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مزبان ته وویل چې ځوانه زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پانتون چې امتحان ورکوي هغه ته سیمینار شته په نورو ملکي ادارو کې. ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او مې تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاره کړي اوس سړه دا ستا په ځای به بل څوک معرفي سوی یي. یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ واړی و یا دا خبره بیخي نه سم ماته رئیس اطمینان راکړی دی خو دوې اونۍ دا غلک نور هم درس آمدګي نیسي وایي زه سیمینار ورکوم کانفرانس ورکوم. کله چې درېمه اونۍ چې دی ورځې مراجعه کوي ادارې ته هغه ورته وایي والا وزیر صاحب موږ باندې ډېر فشار راوړی و یو بل کس راته معرفي کوي نو ته صبر کوه ته ریزرو کې یې ته به بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکوي هغه ته به تا ورته معرفي کړو. دا هلک یې دغه رقم پرېږدي هلک اوس نایله سوی دی سکل دی په تاخار کې پروت دی وینه تلیفون پورته کوي نه شی پورته کوي داسې بیخي ناامید سو او یو کالم بیکاره ګرځېدلی و. کله چې دغه تاسې ډېر په ځان فشار باندې را وړی د چپترونو هغه کومه مواد چې د اصلاحات ادارې دي هغه ټول زده کړي وو او کامیابۍ نمرې هم اخیستې وې هغه ورته معرفي نه سو. یو انزا لپاره ته تاخار ځوانان راځي په شپاڼس ورځې یو ورځې کې امزا اخیستی نیستې وزیر نه نو دلته خو تبهن نه ایلی کېږي. شخصا زه یو کال مثلا زما په زو خیر یو کال فارغم او زه نه ایلی کېږم نه یو عوامل زه زما ځوانان ته دا دی چې ځوانان باید خپل خاورې ته وفادار اوسي. یو خو ډېره لړه پوبه شاید نه لري چې دی بهر ځي خپل وطن او نورو په لاس نورو لاس ته پرېږدي او دا ماته منلو وړ نه دی. ولې دغه وطن په ما وطن د مور حیثیت لري ما وتا ته نو زه چې شپاڼس کال مې تحصیل کړی دی او زه ووځمه بهر ته ووځمه او لاړ سم ته یا اروپا یا یونان ته لاړ سم او دا وطن بل چا ته پرېږدم او دا زما وجدان هم نه مني.
ستونزه دلته څه ده؟ کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکوي پاس کېږي ښې نمرې هم ترلاسه کوي نو ولې نه ګمارل کېږي؟ ولې بیا هم له بېروزګارۍ څخه دوی شکایت لري؟
دلته خو ستونزه دا ده چې دلته خو روابط نه لري. که ده که روابط درودلی نو که ده که دغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا معین یا خپلوان خو دې مقرره دی نو دلته خو دا پوهېږي لایقت دلته په نظر کې نشته. نو کوم ځوانان چې راځي ګمارل کېږي هغو ته تجربه نشته او هغه ځوان ته تجربه هم شته هغه ځان په هغه شرایط هم برابر کړی دی. هغه کوم مثلا چې هغه اصلاحات اداري مثلا هغه ته شرایط تېرېدلی دي یا تجربه ده هغه هم موندلې ده پیدا کړې ده هغه هم په هغه اسناتو کې ږدلې دي کامیابۍ نمرې هم اخلي او معرفي کېږي بس ته دلته خو دلته هغه روابط نه لري. که هغه روابط ولري هغه کوم کسان چې ګمارل کېږي یا د کوم عذاب لخوا راځي معرفي کېږي او یا په روابط باندې یا به وکیل به خپلوان یا به وزیر خپلوانی نو دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نشته. که اجتماعي عدالت په نظر کې نه وي نو اصلاحات به کله راځي؟ حق کله چې اقدار ته سپارل کېږي دا خو نشته. دلته ځوانان چې بهر ته ځي هغه هم ته په زورواک ته عوامل ځي یا کله مخالفین سره چې یو ځای کېږي هغه بیخي نایل سوي دي. اقتصاد یې پټفه دی پټفه ولاړ دی اقتصاد نه لري مجبور ځي یا به ځي بهر ته ځي او یا به راځي مخالفین سره یو ځای کېږي. ولې هغو ته تحصیل یې په ډیرو کړاوونو باندې سرته رسولی دي هغه اقتصاد یا به شاید که ملګري سره همکاري کړي یا بل همفکره ده همفکره هغه همکاري ورسره کړي. زه ډېر ځوانان لرم زموږ ځوانان اقتصادي وضعیت ډېر ښکته ده نور ملګري ورسره مرسته کوي وایي ته تحصیل وکړه کله هغه تحصیل هم وکړي شپاڼس کله هغه دغه زحمت هم په ځان باندې وګالي او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کېږي خو دا خو نایله خبره ده.
احساس صاحب لکه څنګه چې دوسیار صاحب یادونه وکړه تر ډېره حکومت پالیسۍ نه لري او ځوانان اړ کېږي دې ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي د دې لپاره چې وزګار دي. په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي؟ دوی
حکومت شاید د کاغذ پر مخ پالیسي مولري د ځوانانو لپاره او معینیت مولري او د وزارت د کار مولري خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی. ځوانانو ته یو لاره پاتې دی همدغه د مدني حرکتونو مدني فعالیتونو. ځوانان باید مایوسه نه شي ژوند مبارزه دی او ناهیلي په کار نه دی. حتمی به یو ورځ دا تیاره رڼا کیږي او حتمی به یو ورځ کار اهل کار ته سپارل کیږي چون مافیا حاکمه دی له پخوانه او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي. آستا آستا به دا کمزوري شي زه به همدغه ځوانان ونیسي د مطبوعاتو د لارې د ټولنو لارې د غونډو د لارې ځوانان باید خپلو منځو کې سره کښېني د خپلو حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي همیشه په دې دغه مجالس سره ترسره کړي. دا په مافیا باندې دا په هغه چا چې په غصف لکه ورور چې اشاره وکړه یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډېر زیات تاثیر لري ډېر زیات ورخطا کیږي هغې ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه دا ځایونه نیسي. که څه هم دا لار لاره لکستونمنه ده ځوانانو ته سخت تمامیږي شاید څوک پکې وجل شي څوک پکې تهدید شي خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دي ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نورم قوي کیږي او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټول ورونو چورته اشاره وکړه د ځوانانو بیکاری او عمده لامل هم د امنیت دی هم د فساد دی هم د جنایي پیښو دی هم د بد اخلاقي پیښو دی که حکومت غواړي دغه کدری ځوانان یا دغه پوهې ځوانان چې لسانس دي ماستران دي دوی په کار وګمارل شي زما یوه طرحه دا دی چې دوی باید د کار معینیت چې کوم دی وزارت کار عمر اجتماعي کې یا د ځوانانو معینیت دی د دوی مدغم کې یاد دی په خپل ځای پرېږدي یا دغه د امتحاناتو لپاره د یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغوی دغه مافیا سره لاس ونه لري له یو تحقیق څخه وروسته د ټولو وزارتونو خالي بستونه باید هغوی ته ورکړل شي او هغې د لارې نه اعلان ته لاړ شي او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي او همدارنګه هغه نتیجه نن سبا خو دا ډېر اسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي یو اتاق کې دوی منتظر یو اتاق کې دوی هغه نتیجه معلومه شي ځوانان به مایوسه کیږي نه که کوم نیمګړتیا ولري په امتحان کې ځوانان مجبور دي خپل نیمګړتیا پوره کړي د دې لپاره چې د هغه بست لپاره وړ شي نو دغه یوازینۍ لاره دی که چیرته همدغه سې دغه ملي شورا مافیا د نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دوی ټاکلي دي چې چون دا مردمي سړی دی که لایقه دی که نه دی زما وزیر دی هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي ځکه د هغې د رایې نه استفاده کوي سبا بیرته دا پې وزیر کیږي نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکاره دي واسطه نه لري دوی به همداسې بیکاره وي او دې سره به نامنی نورم زور واخلي
احساس صاحب بیرته تاسو ته راګرځم دوستیار صاحب اوس مهال د ځوانانو وضعیت تاسې څنګه وینئ رښتیا هم دوی نه سمه ګټه اخیستنه کیږي او که نه
نه ما مخکې هم وویل چې د ځوانانو د ځوانانو څخه سمه او سالم توګه لکه څنګه چې باید ګټه ترې واخیستل شي متاسفانه نه اخیستل کیږي که چیرې په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرام حکومت هم نه بولم باید ټول هیوادوال ملي تجاران ملي پانګوال هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري انتفاعي غیر انتفاعي دوی حداقل دفترونه لري چې ځوانانو سرکار کوي او تحصیلات ته دوی اړتیا لري دوی باید په سالمه او په ښه توګه باندې ساتنه ځینې وسي او په سالمه ګټه ځینې واخیستل سي متاسفانه په هغه شان چې باید د دغو ځوانانو څخه کار پورته سي کار واخیستل سي هغسې نه اخیستل کیږي او زه فکر کوم چې ځوانان باید ښه رهبري سي ښه رهبریت ورته جوړ سي او دوی ټول سره منسجم سي راودې غوښتل سي دعوت دي سي د دوی څخه دوی ډېرې ښې طرحې لري ښې مفکورې لري تاسو ته لا لیرې نه وه چې زموږ په بېلابېلو هیوادو وبخښې په بېلابېلو ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډېر ښه طرحونه وړاندې کړه په الکترونیکي دنیا کې د انتخاباتو دپارې سم سافټونه جوړ کړه د اته په پکتیا او پکتیکا او نو پېژنم په کندهار کې تیاری اوچتې کړې په روزګان کې د پیلوټ پرته الوتکه جوړه کړل چې هغې والوزه او هغه لاړل ښه البته معاصر او د دوی دپاره باید کار وسي د دوی مغزو څخه باید کار واخیستل سي دوی ته باید زمینی برابر سي دا په دې معنا نه دی چې موږ تاسو صرف یو معینیت د ځوانانو لپاره ورکړی دی دغه معینیت په مدیریت باندې بدل سي خو مؤثر او کاره معینیت ورته جوړ سي تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي زه څه وکړم چې ګنج لرم د ګنج زه استفاده نشم کولی لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړ چې 3 تریلیونه موږ مځکې لاندې سره زر لرو نور مواد لرو نه پېژنم هغه څه لرو چې نور هیوادونه یې نه لري یعنی تر اوسه پورې نه دي استخراج شوي د متابندي شکل باندې زموږ د ځوانانو څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل کار نه دی اخیستل شوی د حل لاره دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي
دوستیار صاحب تاسو ته بیرته راځم ډېر زیات مننه پاتون صاحب په ملګرو یادونه وکړه که تاسې ووایئ چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده
ونډه خو که هغه کوم کسان ته چې ورکړل شوي دي هغه به زورواکي نور که هغه اوس ما سره یو نیم زره ځوانان چې زه خپله ورسره پېژنم څرنګه چې احساس صاحب خبره وکړل د ده تایید به خبرې باندې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ شي هغه مربت هغه اداره چې مثلا د هغه امتحان اخلي هغه ادارې باید کسان امتحان ازبنه وانخلي باید نور بله اداره راسي سهارنۍ وکړي ولې که دلته شاید راسي یو څه نسبي اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کیږي ولې که هغه اداره چې کله چې ازموینه اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مختر مخه وس مز د زوالس وناستا اتا د شارلیس ته زنګ ورګول کیږي مخ چې هغه ته پښتنه وای کوته شارلیس ته راسه یې سار از مینه لري هغه سو ته وای وستا قسم ورکی وای وته قسم خو خپل سو تا ګمرل نه دی ودی نه ونی چې ماته لرزا سرګردانه کوي وای هغه یاد خو زه به خبر نه و یا زه به خط ته باندې باور لرم ما به سرګردانم کې زه مو پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم ورو وای دونی نه لسی وې د مزبانان نو دلته حل لار حل لار دا چې سارنې کمیسن جوړ سي بش بړه دغه اداره کنټرول لانی ونی چې په هر برخه کې هر وزارت کې اغه مربوطه اداره باید پزمنې کې دغه وانی خې ازموینه وانی خلی چې دته خاص یو کمیسون دوی لپاره وکړول سي او پاک شفاف کمیسون هغه کمیسون چې د فساد باندې کړی هغه کمیسون چې د فساد کې دي شکیلي نو د پاک سوچا کمیسون کمیسون هم د سي د ځوانانو کمیسون دي ته ځوانانو کمیسون جوړ سي او خپل ځوان هغه شتنې ځواني چې د لری سیمې دي مات بدغس راوازي مات یاره ځوان راوازي زما قبول دي زه هغه درناوی لرم او بل سرنګ چې موږ ځوانان چې سرنګ چې ورور خبره وکړه باید موږ ځوانان باید فکر باید فکری روزل هغه ته ډېر زمينه برابر شي ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نه شي سرنګ چې غرور خبرې وکړل باید په غلط سیاستو او ته چا قرباني نه شي باید موږ هر ځوان باید ویښ کو شي ته بل چا په سیاست باندې دې ځان قرباني نه کې بل چا لپاره باید دې بیدار خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سرګو ګوري
مننه دوستیار صاحب بل اخر د حل لار څه ده د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدای شي رسیدګي وشي او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده دا څنګه کېدای شي چې حل شي
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب وکړل چې باید یو بهرنۍ کمیسون وټاکل سي دا ذکر را دوم چې دغه څوک چې معتاد وي په بدن کې وینه وي پیسې تر څو چې دا کامل وینه تبدیل نه سي چې ار څونه انټي بیوټیکونه چې ورته زرق کوي بیا به هم دالو دکیږي هغه سره پوځي
تاسو څه حل لاره وړاندې کوئ
دا حل لاره وایم چې راځي لاسره یو کو موږ تاسو متحد سو راسو خپل حق وغواړو ایرو موږ پېته سلنه دعوه لرو خو د شپېته سلنه د لس سلنی حق نه سي اخیستلای دا په دې معنی ده چې زه خپل حق هر هغه څوک چې خپل حق نه سي اخیستلای
یعنی تاسو فکر کوئ هغه ځوان چې د نورو سیاستونو قرباني کیږي او پاتسيږي خپل حق به وغواړي
خو زه هم چې دغه پوها باید د غزوانان ته ورکول سي یو راستر بلی موږ د فرهنګي ارغل لاندې یو زه به تر کومه پوري په وزیر صاحب سیس غلم زه به تر کومه پوري په رئیس صاحب سیس غلم زه به تر کومه پوري سکرټری مور ور د خدای لپاره زه د دې هیواد اصلي بچیم ځوانیم دلته پیدا شوم زه هغه ځوان نیم چې دلته پاسپورت می په جیب کې دی د وطن راغلی فراشوتی حق زما دی که دا هغه ځوان دی ګوري ما مخکې هم په دې باندې اشاره درلودلې چې دلته که څه بورسونه راځي هغه زورواک ته ورکول کیږي چارواکو زامن ته ورکول کیږي چارواکو خپلوان ته ورکول کیږي کانفرنسونو ته دوی ورمعرفي کیږي دا زه د دې سره دولت ته دا وایم حاکمیت ته دا وایم چې زه دې سره موافق نه یم چې ته راستر بلې دغه کسان پلار یې عمرې زوی رئیس شي وزیر شي معاون شي داسې وای ورور داسې ای کورنۍ دې جوړه کړې ده نو ما ته وایه چې بچو لاړ څه نور مې نه یې په کار لاړ څه نور مې نه یې په کار لکه څنګه چې راته ویلي دي ګران ولس مشره ته خو یو ښه استاد یې ته خو ښه فیلسوف یې ښه پوه وې ته خو د نړۍ دوهم درجه پوه سړی د هیواد راوګرځول له بحرانونو څخه په اداراتو کې کچیر دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي تخنیکی کسان دی رامسته کی ډاکټر دی نور موین نه کی د تعلیم تاریخ ډاکټر دی نور د کار و ټولنیز چارو وزیر نه کی هغه ته دلته یو څوک راول شي په ټولنیز علوم باندې پوسی ټولنیز برخه لستی وي د خلکو په ستونزو باندې پوسی تراه ووسی مدیر ووسی داسې یو څوک راول حکومت ته زه دا وایم کنه چې حکومت ته چې د ځوانانو لپاره څه نسی ورکولای په دې معنا چې دی ولست لپاره څه نسی ورکولای ځکه شپېته سلنه او یا سلنه ځوانان دي ته چې ماته کار نسی راکولای ته چې ماته د پوهنتون زمينه نسی برابرولای نو ته چې ماته د ډوډۍ یو نه پېژم د هر هغه څه چې د ژوند پوري یو اوسا ژوند نسی راته برابرولای چې زه ژوند وکم نو ته څه لپاره حکومت باید یو شایسته پالیسی هغه سي پالیسی چې د تطبیق وړ وي داسې نه داسې پالیسیان نه جوړي لکه د پهونی وزارت نصاب چې نصاب راوړی د خارج نه دلته راغلی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه لري
دخو افغانستان ده دلته خو ډیر شکل جنگ تیر سوی دی د دې خلکو د مناسب د حال د خپل د دوی د حال سره مناسب نصاب به ترتیب سی نو تر استراتیجی جوړه هغه هم د امریکا په ساتھه باندې ته ماته د یو تشکیل جوړه خارجي مشاورین را تراولې خارجي مشاور زمانه څه خبر ده چې ځوان څه غواړم تا افغان ځوانانو باندې هغه څه پوهه هغه ځوان راولې د رئیس په توګه دلته ما ته ټاکی چې هغه په انګلستان کې تحصیلات تر سره کړي تو هغه ځوان ته وایي چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې د افغانستان څو ولایت دی لیدلی دي زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي هنانځی صاحب چې دوی د ننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي د یوې خوا څخه به ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري پیژنګلوی لري هر شخص پیژني د هر ولایت سره آشنایی لري د پیسې هم دغه
مننه مننه دوستیار صاحب مننه احساس لاند غونډه کې خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته څه پکار ده او د دغه ستونزې د حل لار مو څه ده ساس پان
ځوانان چې ډیر رنځي کې هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي د همدغه اصلاحات اداري یا د سی بی آر د پروسې نه رنځي چې هغه په دې کې ناکامیږي مایوسه کیږي او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه کمه ده پکار ده حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمينه برابر کړي هغه باندې ټیکسونه کم کړي ترسو د برق سہولتونه ورته برابر کړي ترسو هغه ته پکار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کیږي او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې به
مننه د یادونه بولم چې دغه خبرونه ته مونږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمیر مسولین هم غوښتي و خو متاسفانه هغوی څخه مو رد ځواب ترلاسه کړ بیا هم له تاسو نه یو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو دا و د دې ونې د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه پورې مو په لاس پرم
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
نفرت لخ کری ایل کرم زبا دا نفرت لخ کری ایل کرم زبا دا نفرت لخ کری ایل کرم زبا دا نفرت لخ کری ایل کرم مینس غری را ترا اوڑا تد مینس غری را ترا اوڑا الو زما 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 وزری را ترا اوڑا الو زما وزری را ترا اوڑا او شوم کوم سنگری را ترا اوڑا شوم کوم سنگری را ترا اوڑا